زما د ژوند رنگ خدای تر اوسه پورې د مسافرۍ رنگونه هم داسې ډېره زیاته مننه کوم. ودان دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوي. د افغانستان د سولې علي شورا وی هیله لري د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان هم ګډون وکړي. د ډیورن کرښې په اوږدو کې د مشکوکو ترهګرو دوه مهم قمندانان د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوي، او د امریکا د دفاع وزارت یو تازه رپورټ له مخې د افغانستان د تیر ژمي په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبلې زیاتې وې. دوستانو بیا هم ستړي مشه د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزاج ملند میر احمد صافي په تخنیکی همکاري هر کله کوم پر یادو مسلو سربیر نور ریپورتونه ملرو خو پایل خبرونه کوم. د افغانستان د سولې علي شورا هیله لري چې د سعودي عربستان په غونډه کې و طالبان ګډون وکړي. دا جرمنی نه نهش پیته افغان کډوال چې د پناه خستو درخواستونه یې رد شوه پرون افغانستان ته ستانه کړی شو، او په برتانیا کې د ترهګرۍ ضد ادارې چارواکي د هغه پیښې څیړنې کوي چې په ترس کې په ناپیژاندو موادو دوه کسه مسموم شوي دي. د افغانستان د سولې علي شورا هیله لري چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان هم ګډون وکړي. تمه ده چې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په نوښت په راتلونکو څو ورځو کې د عربستان په دوو ښارونو کې غونډې وشي. په دې غونډو کې چې د افغانستان د سولې مسله پکې څېړل کېږي، د لسکونو اسلامي هیوادونو استازي برخه اخلي. د افغانستان د سولې د علي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک پرون په افغانستان کې د ملي شورا یو غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره فرصتونه زیات شوي او د سولې له خبرو ولسی ملاتړ په پراخېدو دی. د بامیان د کوهمرد لپاره د طالبان نومول شوی ولسوال له خپلو څو تنو ملګرو سره نیول شوی. د بامیان امنیه قمندان سمونوال حمیدالله خدایی پرون ناوخته په بامیان کې خبري غونډې ته وویل یو شمیر پولیس د سې شنبې په ورځ په کوهمرد ولسوالۍ کې د انتخاباتي حوزو د امنیت ټینګولو لپاره په ګزمه و چې د لارې په اوږدو کې د قلعه جلاد په سیمه کې د طالبانو له کمین سره مخ شول. له یو ساعت جګړې وروسته د ده په وینا د طالبانو یو تن ووژل شو او 15 تنه یې ونیول شول. د امنیه قمندان په وینا په نیول شو کې یو هم قاري جلیل د چې دا کومرد لپاره د طالبان نومول شوی ول سوال دی. دا فرامنیتی چارواکي بیا وای پرون نا وخت یو ایرانی له 12 کیلوګرام تریاکو سره د شیخ ابو نصر فراهی په سرحدي سیمه کې ونیولې. د امنیه قمندان ویان محب الله محب ول د کس وختل چې شیخ ابو نصر فراهی سیمه لري نشي مواد په موټر کې ایران ته انتقال کړي. د خغلی محب په وینا د دی پیخه تحقیقات روان دي. پاینال کې په پروان کې هم چارواکي وایي چې لزګونه کسانې د مخدره موادو د قاچاق او پلورلو په تور نیولې دي. د پروان د امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده پرون نا وخت ازادي رډیو ته وویل
تعداد
سیتان که در یک خانه که چه فامیل گزاره نمی کرد چه پا پروش می رسید. دوی دیر شتنه پیوکور که چه حال تا سکنه و سیدل هر ورز را گوندی دل نشهی مواد خرسول دوی پغلا و او نامنه یو پا بیرا بیلو پیخو که هم لاستر لوده و نیول شدی. پا پروان که دولتیش می رو لمخی نجدی سوار لزر کسان پا نشهی موادو رو کدیدی. جرمنی نهش پیته افغان کډوال چې د پناه اخیستلو درخواستونه یې رد شوي بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمنی د خبري اژانس په وینا دغه کسان پرون په والوتکه کې له منشن خاره کابل ته انتقال شول. 2018 کال د دسمبر له میاشتې را په دې خوا چې جرمنی افغان پناه غوښتونکو ایستل پیل کړي دي، دا تر ټولو لویه ډله ده چې افغانستان ته استول کیږي. جرمنی تیر کال د مې له میاشتې را وروسته په کابل کې چې په کابل کې د ټانکر په وسیله یو درنه چاودنه وشوه او تر نوي ډیر کسان پکې ووژل شول. له خپلې خاورې افغانستان ته د افغان کډوالو د ایستلو پروګرام ځنډولی و. دغه هیواد د سپتمبر له میاشتې را وروسته درې ډوله افغانان بیرته افغانستان ته استولي، هغوی چې د تروریستي فعالیتونو شک پرې شوی، په جرم تورن شوي او یا یې د مهاجرت سم اسناد نه دي وړاندې کړي. تر اوسه جرمني تر 300 ډېر افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته یې استولي. په برتانیا کې د ترهګرۍ ضد ادارې افسران د هغه پیښې څیړنې کوي چې له عملی په ناپیژندل شوو موادو د مسمومیت له کبله دوه تنه بې سده مندل شوي. د پولیسو په وینا د جولای په درېیمه یوه ښځه له خپل خاوند سره د ولشیر په امسبوري سیمه کې په کور کې بېهوشه پیدا شول چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. د ولشیر د پولیسو مرستیال پاول میلس وایي
Wiltshire Police and partners have declared a major incident.
دا ملس په وینا وروسته تر دې چې دوه تنه له ناشنا موادو سره د تماس له امله په امسبوري کې په روغتون کې بستر شول. دا ولشیر پولیسو او د هغوی همکارانو د یوې مهمې پیښې د رامنځته کېدو اعلان وکړ. دا سیمه د هغه ځای په 40 کیلومترۍ کې پرته ده چې د مارچ په میاشت کې هلته یو پخوانی روسي جاسوس له خپلې لور سره مسموم وموندل شو. د دې جاسوس د مسمومیت قضیې د لویدیځو هیوادونو او روسیې ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیچ رامنځته کړ. مسکو د دې جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په پیښه کې لاس لرل رد کړی و. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اتریش په مرکز ویانا کی د څرګندونو پر مهال ټینګار کړی چې هیواد به د 2015 میلادي کال لاسلیک شوی اتومي تړون ته تر هغې ژمن پاتې شي څو چې د دې تړون د نورو غړو هیوادونو لخوا د ایران ګټې یقیني پاتې وي. ښاغلی روحاني پرون له خپل اتریشي سیال الکساندر واندر بلین سره تر لیدنې وروسته وویل د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له شوې اتومي موافقې څخه د امریکا وتل غیر قانوني او د هیڅ هیواد په ګټه نه دي. نوموړي همدارنګه خبرداری ورکړ چې د ایران د تیلو صنعت ته د ګواښ په صورت کې به ځوابي اقدام وکړي. او په کاناډا کې ګرمي هوا د ولستنو ژوند اخیسته. په دغه هیواد کې روغتیایي چارواکو پرون وویل چې په مونټریال ښار کې تودې هوا له امله د مړو شوو شمیر 200 ته رسیدلی. د مونټریال د عامه روغتیا په څانګه کې یو مسؤول ډاکټر ډیوډ کیسر وویل چې اکثره قربانیان هغه کسان دي چې یوازې په کورونو کې اوسېدل او د کورونو د سړولو وسایل لکه ایر کنډیشن نه درلود. په مونټریال کې پرون هوا د سانتیګریډ 30 درجو ته ورسېده او نن هم همدومره اټکل شوې. د کاناډا په ختیځ کیوبیک سیمه کې بیا هوا پرون نږدې 40 درجې د سانتیګریډ وه او ویل کېږي چې 15 تنه ګرمې هوا وشلېده. دوستانو خبرونه مل آزاد راډیو نو اوریدل. تاسو دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. دا افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان هم ګډون وکړي. دا غونډې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په نوښت په څو راتلونکو ورځو کې د سعودي په دوو ښارونو کې جوړیږي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د سولې د عالي شورا د دارالانشا له مشر محمد اکرم خپلواک سره غږیدلی یو او ترې مو پوښتلی دي چې ولې دې ته هیله مند دی چې په دې غونډو کې به طالبان ګډون وکړي او یا د طالبانو سره به د سولې خبرې پیل شي.
د مستقیمو مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هغه ټول شروط او شرایط چې طالبانو پخوا په مختلفو فورمونو کې یا غوښتنو کې وړاندې کړي وو هغه د افغانستان حکومت آماده کړي دي. نور به د دې گنجایش نه وي چې دوی د مستقیمو مذاکراتو د نه کولو لپاره کومه بانه یا یو بل ملاحظه ولري.
دا خغلی خپلواک بشپړه مرکه در اورول دي. مو هم خبرو چې د ډیورن کرخه په وګدو کې د مشکوک ترهګرو دوه مهم کمانډانان د بی پلوټ الوتکو په بریدونو کې وشل شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت یو وروستی ریپورت دا یو ریپورت وایي چې د افغانستان د تیر ژمي په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبل زیاته وه. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. دا به هم واورئ چې د افغانستان او بخیدا به هم واورئ چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. همدارنګه ژوند په شیبو کې او د بشري او اساسي حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې پروګرام هم له یاده مو باسي. دا افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان هم ګډون وکړي. تمه ده چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په نوښت پر راتلونکو څو ورځو کې د عربستان په دوو ښارونو کې غونډې جوړې شي. په دې غونډو کې چې د افغانستان د سولې مسله پکې څېړل کیږي د لسګونو اسلامي هیوادونو استازي برخه لري. احمد شیبر په دې اړه تفصیل دروړي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو چارواکي وویل چې طالبان کولای شي چې د جدي او مکې مکرمې په ښارونو کې د راتلونکي اونۍ په غونډو کې ګډون وکړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل
من د طالبانو راتګ د جدي کانفرنس ته د مکې معزومي کانفرنس ته او بل هر غونډه ته او کانفرنس هر کله وایو او غوښتنه مو ده چې د دوی د مختلفو سټو رهبری علماي سیاسيونی د رهبری لري په هر ځکه چې وړي په کانفرنس کې اشتراک وکړي د افغانستان د علماو سره، سیاسینو سره او د حکومت سره موږ ورته استقبال ورکړی وای.
تمه ده چې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په غونډه کې د شپږ دېرش اسلامي هیوادو استازي برخه واخلي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وشي. که څه هم ښاغلی خپلواک ویل چې د سعودي عربستان په غونډو کې د طالبانو بلنه د اسلامي هیوادو د همکارۍ له سازمان سره ارتباط لري، خو د تمه وشوده چې له طالبانو سره به ډیر ژر مخامخ خبرې پیل شي.
هغه څه چې موږ د سیمې په سطح، د نړۍ په سطح، د اسلامي دنیا په سطح او په داخل د افغانستان کې ګورو، او هغه څه چې موږ د طالبانو د مختلفو صفوفو څخه د یوغوی هغه امیدواري او تعهد د پروسې ته ګورو، نو ډیر ژر امیدوار چې په طالب به وکړي چې مستقیم مذاکرات دخشي.
شغل خپلواک د سیمې په کچه د سولې هڅو ته په داسې وخت کې خوشبیني شي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وروسته تر دې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ له لوی درسیت سره د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي، چې تر دې لیدنې کتنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز له جنرال باجوا سره په اسلام آباد کې وکتل. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې په روسي او نوي کې د افغانستان او پاکستان د جګپوري او چارواکو لیدنو کتنو داسې ښکاري چې د کابل او اسلام آباد اړیکې تر پخوا ډیر ښه سوي دي. کابل هیله مند چې اسلام آباد د طالبانو پر مشانو فشار راولي تر څو د سولې خبرو ته چمتو شي، خو په خپل طالبان ټینګار کوي چې دوی د افغانستان د حکومت له اساسو سره د سولې خبري نه کوي او له امریکایانو سره خبرو ته چمتو دي. طالبانو تر دې دمه دا اعلان هم نه دی کړی چې د جدي او مکه مکرمه په غونډو کې به برخه واخلي او کنه.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک هیله څرګنده کړې چې له طالبانو سره به ډېر زر مخامخ خبرې وشي. د لا وضاحت لپاره احمد شیبر له ښاغلي خپلواک څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د خوشبینۍ سبب څه دی.
د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا په دې متفقن عقیده ده چې د مستقیم مذاکرات د شروع کېدو لپاره هغه ټول شروط او شرایط چې طالبانو پخوا په مختلفو فورمونو کې یا غوښتنو کې وړاندې کړي وو هغه د افغانستان حکومت آماده کړي دي. نور به د دې گنجایش نه وي چې دوی د مستقیم مذاکراتو د نه کولو لپاره کومه بانه یا یو بل ملاحظه ولري.
دا خو ستاسو نظر دی، د سولې د عالی شورا نظر دی او د افغانستان د حکومت. آیا طالبانو هم تاسو ته دا پیغام درکړی دی چې دوی خبرو ته آماده دي؟
موږ په یو داسې مرحله کې یو چې کوشش کوو چې دغسې یو پیغامونو د راتګ سره سم د یو مستقیم مذاکراتو لپاره آمادګي ونیسو. نو دا مرحله یو مهمه او اساسي مرحله ده. کوشش مو دره چې څنګه وکولې شو بلاخره تاسو هم یو وخت کې خدای غوښتي وي او له خدای غواړو چې ډیر ژر په جریان کې شي چې دغه یو فضا حاکم شي.
ډاکټر صاحب خپلواک، کچرته یو څه نور وضاحت ورکړي. طالبانو داسې اشاره کړې ده چې دوی په خبرو کې برخه اخلي، یعنی د ټیټې سطحې یا د متوسطې سطحې له طالبانو سره ستاسو تماسونه برقرار دي او داسې تعهد در سره کړي؟
قومونه، مشران، علما په مختلفو ولسوالیو کې، په مختلفو کلو کې، په مختلفو ولایتونو کې د دې د محلي سطحې مسؤلینو سره په تماس کې دي. د یو زیاتې امیدواري نښې نښانې موجودې دي چې موږ یو اساسي واقعي او منتخب مذاکراتي ټیمونو ته ورسیږو تر څو چې د افغانستان مازلې لپاره اساسي حل لاره پیدا
کړو. څه اټکل کوئ چې دغه مذاکراتو ته به په څومره وخت کې ورسی؟
زمونږ خو له خدای غواړو چې زر تر زره وکړو، شرایط آماده وینو. دا چې څومره وخت نور اخلي دا سړی نشي د افغانستان په دې حالات کې ویلې.
د غډیر شر هم قید کولای شي چې څومره څو اونۍ، میاشتي، کال.
من امید لرم چې زر تر زره د غمیز ته د حل لاره پیدا شي او خدای دې وکړي چې د اونۍ په ځای په ورځو کې او د ورځو په ځای په ساعتو کې او د میاشتو په ځای په اونۍ کې دا وشي. امیدواري مو زیاته ده ان شاء الله د دې پیات نه کېنشته.
اکرم خپلواک د افغانستان د شوري د سولې د شورا د دارالانشا مشر چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده. نو موري ویل چې د افغانستان د سولې علي شورا هیله مند ده چې د سعودي عربستان په غونډه کې به هم طالبان ګډون وکړي، او همدارنګه دا هم ویل چې د افغانستان د سولې علي شورا هیله لري چې د طالبانو سره به ډیر زر مخامخ خبرې پیل شي.
جنگ دیولکس. سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اړورن کرخې په اوږدو کې د مشکوکو ترهګرو دوه مهم قمندانان د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وشل شوي. یو په شمالي وزیرستان کې په نښه شوی چې ویل کېږي د افغانستان د ننه یې هم بریدونه کول، او بل د تحریک طالبان پاکستان غړی دی چې په کونړ کې په نښه شوی. د دې پیښو په اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات له احمد شیبر څخه په یو بل رپورټ کې اورو.
د پاکستان او افغانستان چارواکي وایي د بی پیلوټ امریکایي الوتکو په برید کې د یاغیانو دوه مهم قمندانان وژل شوي دي. اسوسییټډ پرس اژانس د پاکستان د دوو استخباراتي چارواکو په وینا چې د نمونو لاخستو یې ډډه کوله، وویل قاری عبد الله داوړ ل خپل ملګري سره د چهارشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان د تورتنګي په سیمه کې بي پيلوټ الوتکې وویشت. د دې چارواکو په وینا قاری داوړ د ګل بهادر د ډلې وو چې د افغانستان په خاوره کې عملیات کول. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت په کونړ کې د یاغیانو د یو مهم قمندان د وشلو خبر ورکوي. دا قومندان هم بي پيلوټ الوتکې وشتلې او کابل وای چې دای په پاکستان کې د تروريستي بریدونو د ترسره کولو په خاطر ترڅارنه لاندې وو. افغان چارواکي د دې کس په اړه نور معلومات ندي ورکړي، خو پاکستاني رسنیو ویلي دي چې عمر رحمان فاتح د سیشن بي پورس بي پيلوټ الوتکې هغه مهال وشت چې یاغیانو غونډه کوله. د پاکستاني رسنیو په باور عمر رحمان فاتح د پاکستاني طالبانو په منځ کې هغه څوک چې د بمونو د جوړېدو متخصص وو. تیرمیاشتن بی پیلوټ الوتکې په کونړ کې د پاکستان د تحریک طالبان مشر مولا فضل الله د دې دلیل یو شمیر نورو مهمو کسانو سره په نقشه کړ او وې واشه. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2014 کال کې په پېښور کې پر یو شوانځي په برید کې تورنه ده چې 144 ماشومان په ګډون پکې تر 1.5 ډیر کسانو وشل شول. د امریکا متحده ایالاتونو بیا تحریک طالبان پاکستان تورنوي چې په 2010 کال کې د نیویارک ښار په ټایم سکوير سیمه کې د موټر بم چاودنې هڅه کړې وه. واشنگتن د 6 کال د مارچ په میاشت کې د مولا فضل الله پر سر د اطلاعاتو په خاطر 5 میلیونه ډالر جایزه کې شو. د امریکا متحده ایالاتونو وای تحریک طالبان پاکستان له القاعده سره نږدې ډله ده چې فیصل شاهزاد ته د چاودیدونکو موادو روزنه ورکړې وه. د هغه څوک ته چې په ټایمز سکوير کې د موټر بم چاودنی نیت درلود.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د لغمان سیمه ایز چارواکي وایي د هغې ماشومې له کورنۍ سره یې مرستې کړي چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دغه ولایت ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر پر مهال په یوه ترافیکي حادثه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د دوشنبې په ورځ لغمان ته د ولسمشر د سفر پر مهال د جمهور ریاست د ځانګړي ګارد له لوري په یو تصادفي ترافیکي پیښه کې یوه ماشومه په موټر وهل شوې چې وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د وژل شوې ماشومې کورنۍ د لغمان له ولایتي ادارې منندوی ده چې له دوی سره یې غمرازۍ په هدف مرستې کړي. نور حال اکرام الله اکرام راکی.
دیر لس کلنه سلما چې د لغمان په مرکز مهترلام خار کې خپل کورنۍ ته د حلال نفقې د پیدا کولو په هدف ماسته خرڅول، د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ مازیګر 4 بجې په یو تصادفي ترافیکي حادثه کې د ولسمشر د ځانګړي ګارد د موټرو لټایرونو لاندې شو او د تل لپاره خپل کورنۍ جلا شو. د لغمان سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه وژل شوی ماشومې له کورنۍ سره د غمرازۍ په هدف یو اندازه نقدي مرستې شوي او نورې مرستې به هم ورسره وشي. د دې ولایت وایان سرحدي ځواک د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د ولایت مقام رهبری دغه ماشومې د کورنۍ سره د غمرازۍ او همدردۍ په موخه د هغوی کور ته ورغلل، هغوی ته یې عذر هم وکړ او همدارنګه نقدی مرستې هم ورسره وکړلې. او دا کاملا یو تصادفي حادثه و، کوماندي او قصدي مسله نه و.
خغلی زواک وای دا یو تصادفي دردونکې حادثه و چې د پړي ګوته پکې هیڅ چاته نشي نیول کېدای. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ ولسمشر محمد اشرف غني د ختیځ ولایتونو په سفر تللی و چې د دوشنبه په ورځ لغمان ته ورسېد او په دې ولایت کې له بیلابیلو خلکو سره ولیدل. که څه هم دا لومړی ځل دی چې د ولسمشر د ځانګړي ګارد لوري په تصادفي ډول په ترافیکي حادثه کې یو ماشوم وژل کیږي، خو زیات شمیر کسانو وړاندې تر دې د جمهور ریاست د دې ځانګړي ګارد لناسم چلند شکایت کړی دی. سلما د مهترلام خار د تاشګړې او د سیمې اصلي اوسیدونکي او د کورنۍ یوازینی نفقه پیدا کوونکې نجلۍ وه. کورنۍ وای بیروره سلما 15 خويند لري چې دا تر ټولو مشره وه. مامای حاجی ګل ساپی ازادي رادیو ته وویل چې د سلما پمړینه کورنۍ خواره شو او د ګټي وټي هیڅوک پاتې نشول.
او مستې خرڅول بازار کې ځکه د فامیل د اقتصاد لنګانه کچیر ته زه د دې فامیل ترڅنګ نو وسم باور وکوي ک هغه هغه مستی چې هغه جلکی ورته خرڅوله هغه هم څوک اوس نشته چې ورته خرڅ کی او یا هغه سپینګیره پلار چې کور کې د هغه فکر نه کوم چې دومره توانایي ولري چې هغه مستی لاړ شي بازار کې خرڅ یو بیرته
خغلی صافی له حکومت غوښتنه کوي چې باید دغه قضیه په جدي ډول وسیړل شي او د ماشومې له مور او پلار سره نورې مرستې هم وشي. بل خو د لغمان یو شمیر مدني فعالان که څه هم دی ولایت ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ګټور ګڼي، خو وایي چې دغه پیښې ټول لغمان غمجن کړو. له ډلې نظر افغان ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ګارد باید ولایتونو ته د خپلو سفرونو پر مهال دغه ډول مسایلو ته پوره پاملرنه وکړي تر څو په راتلونکي کې د ورته غمجنو پیښو مخه ونیول شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس ملالۍ بشیر ناورو چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د فاریاب ولایت بحراني حالت ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا حکومتي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ پر اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ د امنیه قومندان نظام الدین قیصاري نیول کېدو په اعتراض کې سرکونو ته راوتلي وو. نیویارک ټایمز زیاتوي ښاغلی قیصاري د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له نږدې پلویانو څخه بلل کېږي. ورځپاڼې لیکلي چې د قومندان قیصاري زرګونو پلویانو وروسته له هغه چې دی ونیول سو او کابل ته انتقال سو په میمنه ښار کې په اعتراضونو لاس پورې کړ او د هغه د راخوشي کېدو غوښتنه وکړه. نیویارک ټایمز لیکلی چې په فاریاب کې اعتراضونه ښکاروي چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت له جګړه مارانو سره څه ډول چلند کوي، په داسې حال کې چې د طالبانو له سخت دریځي سره هم مخامخ دي. د ورځپاڼې په وینا پر دې سربیره چې پر جنرال عبدالرشید دوستم یو شمیر تورونه وو، محمد اشرف غنی دی په 2014 کال کې خپل لومړی مرستیال انتخاب کړ او ښاغلی دوستم په فاریاب ولایت کې د یو شمیر عملیاتو مشري هم کړې او د نیویارک ټایمز د څېړنې له مخې ولسمشر غنی د دغه کار مخالف وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پاکستان ته د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د مرستیالې د سفر په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا میرمن ویلز د پاکستان د لوی درستی سره د لیدو پر مهال غوښتي ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې روستی اوربند وروسته څه ډول سوله ممکنه ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په دې باور ده چې د کابل او وسلوالو طالبانو ترمنځ اولس کلنې جګړې وروسته په لومړي اوربند کې پاکستان رول درلود. ډیپلوماټ خپرونې دې ته کتلې چې ولې پاکستان نسي کولای په افغانستان کې د اوږدمهاله اوربند زمینه برابره کړي. د خپرونې په وینا که اسلام آباد په وروستي اوربند کې رول درلود، څه شی د پاکستان مخه نیسي چې د اوږدې مودې لپاره د اوربند اسانتیا برابره کړي؟ ډیپلوماټ وایي چې دوه اساسي لاملونه په دې اړه سته. لومړی دا چې اسلام آباد شای پر افغان طالبانو نفوذ ولري، خو دا نفوذ شای کافي نه دی چې طالبان له خپلو اهدافو څخه لاس پر سر کېدو ته اړ کړي. دوهم دا چې که پاکستان په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د پروسې برخه سي، څرګنده نه ده چې له ستراتیژیک نظره اسلام آباد پرته له دې چې ګټې په نظر کې ونیول سي د داسې پروسې ملاتړ وکړي. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا له بلې خوا تاوتریخوالی چې د افغانستان لپاره یو عادي مورد دی، څرګندوي چې په لنډه موده کې د دغه هیواد بحران ته د پایټک ایښودل ناممکن ګڼل کیږي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د جمهوری ریاست لخوا ولایتونو لپاره د کاندیدو کمیشنرانو د لیست راځي دوی لیستونو سره مخ کړي. د دې کمیسون کمیشنر غلام دستگیر هدایت د چهارشنبې په ورځ د ادارې ریو ته ویل ل دغه لیست سره د جمهوری ریاست سیاسي چلن هم نشي ردولی. د جمهوری ریاست ویان بیا وایي چې انتخاباتي شکایتونو د کمیسون له لوري استول شوی لیستونه لرلې، خو د نوې لیست په برخه کې کمیسون همکاري نه کوي. محمد حدیث پردي سپاره رپورت لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د لومړني لیست له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د نوماندانو په اړه د خلکو له 200 څخه زیات شکایتونه ترلاسه کړي. د دغه کمیسون کمشنر غلام دستگیر هدایت وایي د خلکو شکایتونو ته به رسیدنه وشي، خو د جمهوری ریاست له لوري ولایتونو لپاره د کاندید کمشنرانو د لیست ردېدو دوی له ستونزو سره مخ کړي. خاغلی دستگیر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون درې کمشنران باید د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وکړي، خو اوس دوی په ډیری ولایتونو کې کمشنران نه لري.
متاسفانه له دې امله چې هغه لیست یو سل دوه نفره لیست د کمشنرانو چې د قانون په اساس مو ریاست جمهوري مقام ته وړاندیز کړی و، د هغه جملې نه فقط پرون 28 نفره منظور شول او مختر لیست دغه راغی. د پتاسال کې چې موږ په هر ولایت کې درې کمشنران باید ولرو ترسو دی قادر پدیش چې تصمیم ونیسی.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د څو پړاوونو له ترسره کولو وروسته په ټول افغانستان کې د ولایتونو لپاره د کاندید کمشنرانو 102 کسیزه لیست جمهوریت ریاست ته واستو، خو ولسمشر له دغه لیسته یوازې وویشتنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د کمشنرانو په توګه تایید کړل. د ولسی جرګې د نوماندانو د ابتدایي لیست له اعلانېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د یوې میاشتې په موده کې باید د نوماندانو په اړه د خلکو شکایتونه وڅېړي. خو اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د کمشنرانو نه موجودیت د دوی چارې ټکنۍ کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې جمهوریت ریاست تر اوسه په دې اړه ورته څه نه دي ویلي چې د لیست ډیری کسان د کومو دلایلو له مخې رد کړي دي. خو د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په لیست کې ډیری کسان په شرایطو برابر نه و نو ذکر رد شوي دي. د ولسمشر د ویاند مرسیال شاه حسین مرتضوي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون مطابق د نوي لیست معرفي په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون همکاري نه کوي. دوی هغه لیست چې دوی یاستوي باید ټول قانوني پړاوونه پکې په پام کې نیول شوی وي. په تیرو ورځو کې زموږ همکارانو هڅه وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره دغه موضوع شریکه کړي، خو هغوی د همکارۍ لپاره علاقمندي ونه ښوده. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او جمهوری ریاست ترمنځ اختلافات به د انتخاباتو په پروسې بد اغېز وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
جوان سری کښه پولیس
وژل شوی دی. ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
دوستان تاسو موږ غواړو ازادي راډیو ناوړی د امریکا د دفاع وزارت یو تازه ریپورت لمخې د افغانستان د تیر ژمي په جګړو کې د ملکیانو مرګ شوبله زیاته و. پینټاګون وایي په ځینو جګړو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هم زیاته مرګ شوبله اوښتې ده. د دې ریپورت جزئیات اسمت څاروان دروري.
د افغانستان په اړه د امریکا د دفاع وزارت په شپږمیاشتني راپور کې چې د سه شنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې شو ویل شوي چې د تیر کال د دسمبر له لومړۍ څخه د سږ کال د می تر 1.5 پورې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو ماموریت ته څرګنده شوي چې د ملکی افغانانو د مرشوب لوشمیر 4223 تنه وو چې په څلورو کې یوه برخه یې وژل شوي او نور ټپیان دي. په راپور کې وړاندې ویل شوي چې د وړم کال د ورته مودې په پرتله د ملکی افغانانو مرشوبلې په سلو کې 3 ډېرې شوي او تر ټولو ډېرې مرشوبلې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې د ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو د چاودنو په نتیجه کې پیښې شوي دي. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او همداراز نړیوال ځواکونه د ملکیانو د مرشوبلو د مخنیوي په برخه کې ژوره اندېښنه لري. په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او ګزمو د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې د افغان ځواکونو تلفات د وړم کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 4 زیات شوي، خو په پلان شویو بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو مرشوبلې کمې شوي دي. پخوا امریکایي چارواکو ویلي وو چې د افغان ملي اردو او ملي پولیسو د ځواکونو تلفات کم شوي، خو دا ادعا تایید او یا ردولی نشي ځکه چې واشنگټن منلې چې د مرشوب لوشمیر به پټ ساتي. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې راغلي چې په تیر نه چندانې سوړ ژمي کې د تروریستي ډلو پر ضد پوځي فشارونه زیات شول او په 2013 میلادي کال کې د جګړې وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو لپاره مثبت و ځکه چې د ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره د مخالفانو ټولې هلې ځلې ناکامې شوې او د فراه ولایت د مرکز د نیولو لپاره د دوی حمله په شا وتنبول شوه. د پینټاګون په راپور کې ویل شوی چې روسیا لا هم غواړي چې په سیمه کې د امریکا د نفوذ مخه ونیسي او په دې سیمه کې له طالبانو سره مرسته کړي او په عین حال کې په افغانستان کې د امریکا د هدفونو په اړه ناسم معلومات خپروي. راپور د دې یادونه هم کړې چې روسیې د افغانستان په گاوند کې د منځنۍ آسیا پر هیوادونو فشار زیات کړی چې د ثبات د راوستلو لپاره د امریکا او ناټو په هڅو کې همکاري ونه کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو اوس هم یو ور بیا په مکی د مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغانستان د سولې علي شورا هیله لري چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان ګډون وکړي. تمه ده چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په نوښت پر راتلونکو څو ورځو کې د عربستان په دوو ښارونو کې د افغانستان په اړه غونډې جوړ شي. د بامیان د کوهمرد لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو څو تنو ملګرو سره نیول شوی. د بامیان امنیه قمندان سمونوال حمیدالله خدای پرون ناوخته په بامیان کې خبری غونډې ته وویل یو شمیر پولیس د سې شنبې په ورځ په کوهمرد ولسوالۍ کې د انتخاباتي حوزو د امنیت ټینګېدو لپاره په ګزمه و چې د لارې په اوږدو کې د طالبانو له کمین سره مخ شول. د ده په وینا له یو ساعت جګړې وروسته د طالبانو یو تن وژل شوی او پنځه یې نیول شوي چې د قاري جلیل په نوم د کوهمرد لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال هم پکې دی. د فرامنیتی چارواکی وی پرون ناوخته یې ویرانه ل 12 کیلو ګرام تریاکو سره د شیخ ابو نصر فراهی په سرحدي سیمه کې نیولای چې د یو موټر په وسیله ایران ته د قاچاق هڅه کوله. په پروان کې بیا په لزګونو کسان د مخدره موادو د قاچاق او پلورلو په تور نیول شوی. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل دیرش تنه چې په یو کور کې څوک نه وسیدل هلته راټولېدل او مخدره مواد پلورل. د نوموړي وینا دوی په غلاو نامنیو او نورو په خوکیام په لاس لرلو تورن و نیول شوي دي. جرمنی نه شپېته افغان کډوال چې د پناه اخیستلو درخواستونه یې رد شوي و بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د جرمنی خبری اژانس په وینا دغه کسان پرون په یوه الوتکه کې له منشن ښار څخه کابل ته انتقال شول. په برتانیا کې د تروریزم ضد ادارې افسران د هغه پیښې څیړنې کوي چې له امله یې په ناپیژندل شوو موادو د مسمومیدو له کبله دوه تنه بېسد موندل شوي. د پولیسو په وینا د جولای په درېیمه یوه ښځه له خپل میړه سره د امسبوري په سیمه کې په کور کې دننه بې هوشه پیدا شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اوترش مرکز ویانا ته د سفر پر مهال ټینګار کړی چې هیواد به د 2015 کال کې لاسلیک شوی اتومي تړون ته تر هغې شبن پاتې وي څو چې د دې تړون د نورو غړو هیوادونو لخوا د ایران ګټې یقیني وي. او په کاناډا کې ګرمې هوا د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې لږ تر لږه ولس تنه وشده دي. دوستانو تاسو خبرونه لاسادی راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ سهار لوو بجونه د مخم تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې واوري. د افغانستان په ګڼو لوی خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحاتو غوړیدل کیږي. که انټرنیټ لاره نو بیا زموږ د وی پانل لاره نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه تو غوړیدل شي، بلکې زموږ ډیر ریپورتونه خبرونه ونیس پروګرام نا لا اکسونو او په سينو مواردو کې لا ویډیو غانو سره مونډل شي. د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. ونيزو پروګرامونو ترازو د بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو پروګرام خبريږي ورپسې شون په شیبو کې لا یاد مباسي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 3.5 صفه روښانه اوازه اوریدلې زی. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د اساسي او بشري حقوقو د خبرونو د لړۍ په دوام په یو قضیه کې د بیلابیلو دلایلو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مشر عبدالواحد سیرتي. سیرتي په شرغلس
مننه خیرس.
سیرت صاحب کاوریدونکو ته په یو قضیه کې د دلایلو د تعدد په اړه معلومات ورکړي خوښ کسو.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه هیله وړاندې کوم. سوال هم ډیر ښه په ځای سوال مطرح کړی دی. د بشري حقونو یو حق په دوسیه کې د متعددو دلایلو په شتون سره باید څه وسی؟ د قرینې په دې قرینې په شتون یوازیتوب سره نسی کولای چې د پیښه اثبات ته ورسوي. یعنی یو قرینه په یو دوسیه کې نسی کولای چې دغه اثبات ته ورسوي، بلکې د مختلفو قرائنو او قاطعه سبب کېدای سي چې بیا هغه الزامیت چې په کوم تورن کس باندې لګېدلی دی دغه نه یا اثبات او یا نفی وکړي. دا یو موضوع. دویم په دلایلو کې چې تعدد دلایل وي، مامور د پولیس ته او سارندوال صاحب ته دا لازمه او اړینه ده چې د جرمونو د پیښو په اړوند باندې چې کوم مجرم باندې الزام او یا تور لګېدلی دی مختلف او متعدده دلایل را ټول کی، جمع کی، په دوسیه کې ځای کی، هغه ته انکشاف ورکړی وي. په هغه صورت کې بیا کېدای سي چې دوسیه لا کله لاړه محکمې ته، نو محکمه به په هغه قاطعه قرینه باندې چې کوم دلایل د الزامیت د اثبات په یو متتورن باندې زیات وي، نو په هغه وخت کې به محکمه خپل حکم صادروي. او که چیرته قرینه قاطعه نه وله، دلایل د جماوري ضعیفه وله، بیا نو محکمه کولی سي چې هغه متعدد جرایم را واخلي، یا یې د اثبات د تور ورباندې به د سړي باندې بلګي، او یا به هغه په 15مه ماده باندې هغه ته برات ورکړي.
ډیره مننه چې د یوې قضیې د سیړلو پر مهال باندې په متعددو دلایلو کې کومو دلایل ته اولویت ورکول کیږي.
مخکینی اشارې ته هم د بحث ګرځي او مخکې په دې کې ذکر ورکړي چې کله دوسیه محکمې ته د سارندوالۍ له طرفه رجعت ورکول کیږي او دوسیه هلته لیږل کیږي، تر هغو د تورن په عقله باندې چې کوم دلایل جمعوري سوي دي د الزامیت باندې دوسیه به محکمې ته ځي. قیس محترم د مدقق دوسیه به مطالعه کوي، هغه به د خپل نظر تیریي، په هغه کې به هغه اعترافونه چې کوم مزنون کړي دي یا تحقیق په جریان کې کوم تحقیقات تر سوي دي، او بالاخره سارندوال د تحقیقاتو په نتیجه کې دغه د جرم د اثبات په خاطر باندې هغه ملزم کړی او هغه ته د قانون په اساس کې د قانون په رڼا کې هغه ته جزا له محکمې غوښتل، نو محکمه به دلته هغه د خپل نظر نه به تیروي، بیا به ګوري چې په دغه دلایلو کې د ضعف او د قوت مراتب څه شی دي. که چیرته یو جرم په یو اتهام باندې ثابت په مختلفو او متعددو قرائن و درائن و دلائل و قاطعه سر ثابت سوله، نو بنان محکمه با دیگه سارندوال دی ماده پرانا که چی کم جزای ارتا لمحکمه نغوخته ده، محکمه محترم با اغیط چکی حکم صادره. او که چیر تا قاضی سر ابتدا ثابت سوله خلال دی نظر اغدا کتلو دی دوسیه که بلاخره دا ارتا جوات سوله چیاره دغه حکم پا متعدد و دلائل و بانده دا نفی ته ضرورت لري چې باید دغه الزام یا نفی سي او یا هم دوسی ته په خلا او نواقص باندې قرار ورکړي چې دغه موارد خیمات اوس ته برجسته کسره اوسم، نو اولویت هغه موارد درکړي چې کم قاطعه قرینه موجوده وي.
ډیره مننه سیرا صاحب. لکه څنګه چې تاسو مخ اشاره وکړه، تاسو دنده هم د قضیو نظارت او څېړنه ده. آیا دا سپېڅلې ویلي چې تر اوسه پورې یو قضیه د نیمګړتیا ولامل په هغه کې د نیمګړتیا ولامل لستر محکمې څخه بیرته څارنوالي ته راځي سوي؟
او دا که سوال ما کوي، زه دا امید درم چې محترم سارندوالۍ او محترم محکمه خاصتا سارندوالۍ او پولیس ما د آواز واوري. بله، ډېرې داسې پېښې سوي دي په دوسیو په قضیو کې چې سړی د دو کالو درې کالو د څلورو کالو په حالت کې اوس هم دی تعین د سرنوشت نه دی سوی، ځکه چې د ده په دوسیه کې نیمګړتیاوې دي او محکمه طبعا په ضعیف دلایلو باندې قوي حکم نشي صادرولای ځکه مونږ په قانون کې تناسب د جرم او جزا لرو جرم چې څومره قوي دی باید دلایل مغور ته قوي وي او نسی کولای چې په ضعیف دلایل باندې قایس محترم قوي حکم صادر کی بلې دا پیش استه مکمات اشاره وکړه په میاشت خدا ډیری قضیه دي خو په کلونو هم قضیه استه چې د محاکمو له طرفه په سراندوالۍ ته سره د راهنمود دوسیه په خلا او نواقص باندې صادریږي هغه وخت دا چې په هغه وخت کې پولیس خپل مکلفیت سی توګه نه ده ادا کړی چې تر هغو پورې هغه الزامیت د دلایل چې کوم تورن کس باندې دی هغه مدارک ورته راجمعوري کې سارندوال سب ته او سارمان سره د هغه په رڼا کې د الزامیت ثبوت او د قانون پر رڼا کې هغه ته جزا وغواړي.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه
جوان
سری کسا پولیس و جوسوی دی
تکار و سرشکی نه بچه تکار مریض را غیر
آزادی
خزین نه پسر اجازه نور که چه دوی باش تسکره و خیلی
دیلانا فیصله و منگولا وقت در شدی
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله راوړو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مون د حکومت خایښ لرو چې مون د وو باندې باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس سیرت صاحب یو قضیه د نیمګړو دلایلو لامل څو ځلې محکمې څخه څرنوالی ته رد کېدلای شي
ډیر ښه سوال د تجارب په اساس باندې دوسیه چې کله لستر محکمې نه ما تحت محکمه خلا و نواقص باندې دولسته مستردهی دوه ځله عین محکمه چې اغازی صلاح ده پر رسیدگی دی استارد حکم کې دوه ځله قرار خلا د نواقص سره د رهنمو چې کله صادر سو زی صلاح محکمه په نسبت عدم موجودیت د اثبات د دلال د قوی د سراندوال له طرفه و نه توانید چې دوسیه کې او دوسیه په محکمه کې ډیر التوا نسی پیدا کولای نو مقاضی مکلف په دی ونه چې یا په خلا و نواقص او یا ونه اثبات اصدار د حکم یا به هغه تناسب د جرم و جزا ته او یا به په تیر باندې به حبس کافی گنی حکم وکی ولی بالاخره اخیری مرحله مرحله د ستر محکمه ده ستر محکمه د دوو متواتر قرارونو وروسته حکم به صادره ای مماثل محکمه هم جوار ته یعنی هم سایته چې کم ولایت کې کم پیښه منځ ته راځي او بالاخره قرار ورکوي نو محکمه ستر محکمه به بیا د دغه هم جوار هم سایه محکمه ته تفیض صلاحیت ورکوي او رسیدگی دی قضیه بود.
قدر منو اوریدونکو دا اوس موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملته.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بده کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي بډې روزایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا کلمو د شیر دروازې په غره کې د تاریخي دیوال ننداره کړي
و د شورته ګوري چې د بسخیل خلک ودا څومره سیاسي سیاسره تیر سوي څومره بغیرته چې د خلک د نجات ورکړي
پاړای څومره په هیګي
یا روایت دا دی چې د زمبیل شاه په وخت جوړ شوی دی
او اوس په څه حال ده
کله کله راغلم دلته ګورم هغه دیوال چې یو وخت راغلم په یوازې بل وخت راغلم په بلای افغانان خلک چې دي ډیر شی په ډیر کم شورانه وي
شیر دروازه د غره پر سر د دیوال په لرغونتوب ارزښت او اوسنی حالت خبرې کوو. په پیل کې به واورئ چې یاد دیوال څه وخت ولې جوړ شوی دی. ورپسې د دې دیوال په اړه د خلکو باورونه هم درسره شریکوو. په آخر کې مو د تاریخي ابداتو له رئیس سره د دې دیوال په اړه مرکه کړې. دا خپرونه چې فرشتې مرسل جوړه کړې، زه همایون هیواد یې وړاندې کوم.
چې په کابل کې د دې مزنګ لخوانه د سینمای پامیر لورته ځو، یا هم برعکس، نو د ارترپ له لورته مو په لرغونو دیوالونو چې سلګونه کاله وړاندې د کابل شانو په دوره کې جوړ شوی سترګې لګېږي. کلونه کلونه وړاندې دې لرغونو دیوالونو د کابل شانو ته د دښمن له یرغل څخه پناه ورکړې وه. د دې خاورینو خړو دیوالونو هرې برخې یا ولام تاریخي او بارزښته خبرې په پښتو خام خښتو او ډبرو کې خوندي ساتلې دي چې موږ به نن تر یوه حده راوسپړو. دا چې د شیر دروازې په غره کې دیوالونه څه وخت اولی جوړ شوي دي، دا مو د علومو اکاډمۍ د تاریخ د برخې له رئیس سر محقق محمد شریف زدران څخه پوښتلي دي.
د غره پر سر باندې کوم دیوالونه چې جوړ شوي دي، د دیوالونو په ارتباط مختلف روایات دي. یو روایت دا دی چې دا د یفتلیانو په وخت کې جوړ شوي دی، او بل روایت دغه دی چې دا د زنبیل شاه په وخت کې جوړ شوي دي. په هر صورت زنبیل شاه او ردبیل شاه دا د یفتلیانو بخیاوه، نو هغه وخت دغه دیوالونه جوړ شوي دي، او د دغه دیوالو د جوړولو هدف یوازې د کابل د ښار دفاع وه، او د دفاع په منظور باندې دا دیوالونه جوړ کړي وو. حتی کله چې عرب راغله، د عربو پر مهال هم زنبیل شاه او رنبیل شاه یا کابل شاهانو هم له دغه دیوالونو څخه د پوځي سنگرونو په حیث استفاده کوله، او د عربو پر ضد باندې جنګیدل، او د کابل له ښار څخه دفاع کوله. نو د اوس هم د دغه دیوالونو په اصطلاح اثر پاتې دي. په دې دیوالو کې خټه، تیږه، مختلف مواد استعمال شوي دي، او دا د دې لپاره چې وخت کابل شاهانو غوښتل چې په اصطلاح د کابل ښار نه د بهرانیانو په وړاندې دفاع وکړي.
د شیر دروازې پر سر د لومړي جوړ شوي دیوال پاک له سپینګیري وایي چې د یو داسې شا لخوا جوړېده چې سخت زړه یې درلوده. که به د کوم چا له لاس خټه یا خښته لوېدله، نو ژوندی یې په دیوال کې کېښوده. څلور اویا کلن حاجی رحمان وایي چې په دې وخت کې بیا د میرمنو میړانه او شجاعت هم له پامه نشو غورځولی. دا چې څنګه نوموړی وایي،
داسې چلو دا دیوال چې واه پاچا و، ډېر ظالم پاچا و، کوش دا تاریخي دیوال دی چې واه داسې کتار به خلکو ورته ودرول، کوش دوه درې سوه نفر بیا به یو بل ته هغه ورکوله، پخته بل به بل ته ورکول، بل به بل ته ورکول، چې شا نه به ولیدله هغه به دیوال کې کېښود، پخته کې به یې کېښود. یتي ورته د ښځې ملا تړلې وي چې تاسې خو نران نیست، پوه شوې؟ بس زه خپل ادمه پوه شوې چې خپله روانه شوې ده، پوه شوې؟ تو ورته ویلې تو ګوره یو پاچا ده، پوه شوې؟ او تاسو په زراو خلک یاستئ، پوه شوې؟ هغه پخته درڅخه خطا شي او تاسو دیوال کې ږدي وینیستئ، پوه شوې؟ بیا هغه شې، پوه شوې؟ یتي پاچا باندې برید کړی، پوه شوې؟ یتي وروره پاچا پې کیښی ده. نو هغه دیوال په دغه رقم باندې و، پوه شوې؟ دغه تاریخي دیوال و، دغه رقم حساب و، دغه کار و، پوه شوې؟ څو سوه کال دیوال ده. دا موږ نیکو به دا کیسې کولې، دغه دیوال په دغه رقم وال شو.
ملنګ جان چې د شیر دروازې د غره په لمنه کې اوسېږي وایي چې دته هم تر ټولو جالبه کیسه د ښځې د میړانې ده.
په دې وخت کې یو ځوان واده کړی دی. کله چې د واده اوله شپه ده، دی ډېر خفه او مایوسه دی. هغه نجلۍ ورته وایي چې ته څنګه مایوسه دی؟ تا د واده لومړۍ شپه ده، ته باید د ټولو نه ډېر خوشحاله وي. دا ځوان ورته په ځواب کې وایي چې زه سبا ته ځمه، زما د کار نوبت دی. نو نجلۍ ورته وایي چې خیر، کار خو یوه ورځ ده تیره به شي، چې نه که حقیقت را مونده وایي، که زما د لاس نه په هغه ځای کې پنډه ولویږي یا خښته ولویږي، نو هغلته چې د پاچا جلادان ولاړ دي، هغلته زما سر پرې کوي، په هماغه ځای کې د موږ پنډې یا خښته په ځای باندې ږدي، و چې هېڅ فرق نه کوي، سبا ته زه ځمه. نجلۍ تللې ده کار ته، د خاوند په ځای. کس ورڅخه پوښتنه کړې چې خورې خیرت، ته څنګه راغلې؟ و چې څه فرق کوي، یوه زنانه ته یې یو ځای یمه، زه راغلی یمه دلته کار کوه. و چې نه خولي، ته څه فکر کوې؟ موږ ټول نارینه یو. چې نه، ظاهرا جسم تاسو نارینه وی، خو په عمل کې په غیرت کې تاسو میړانه نه لرئ. زه د تاسو زما هیڅ فرق نه دی. و څنګه؟ و څنګه د تاسو د یوه کس له لاسه هم روزه سرونه پرې کیږي، دلته ایښودل کیږي، او د یوه تن ځواب نه شئ تاسو ویلی؟ همغه و چې په دې ځای کې د دغه کس احساسات راپارېږي، اولنی همدغه ځوان جګېږي، دغه جلاد را نیسي، د دې نه د تور اخلي، په خپله توره باندې سر ور پرې کوي، د هماغه ځای نه قیام پیلېږي، راکوزېږي د خلک، بالاخره د رتبل شاه د شهر نه په همدغه ترتیب باندې خلک بېغمه کیږي.
دا چې د شیر دروازې د غره پر سر د خلکو کیسې تر کومه ځایه حقیقي دي، په دې وروسته مرکه لرو. اوس راځو دي ته چې یاد لرغونی دیوالونه د مهال په حالت کې دي. د ارتال په خوا ته د دې لرغونی دیوال تقریبا یو کیلومتر برخه ورانه شوې ده. طبیعي پیښې، کورنۍ جګړې، د دولت او خلکو بې پروايي هغه څه دي چې یاد دیوالونه ویجاړ کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د کورنۍ جګړو پر وخت یو شمېر تنظیمونو د دغه دیوال له خښتو او ډبرو د ځان د خوندي ساتلو لپاره مورچلې جوړې کړې وي. د دیوال په زړه کې لګېدلې مرمۍ او سوری سوری برخه بنده ته د جنگ جګړو خطرات وریادوي. دا دیوال نه لوي خو جګړو ځپلي. لبل لوري د غره په لمن کې د خپل سر کورونو جوړونکو هم د دیوال خاور خښتو د خپل امینو د جوړولو لپاره کار اخستی دی. په دې اکله مو لڅو تنسخه پختلی ورته غوښی
زارت ګل مینونه د کوټه سنگیمه اوس دغه دیوال مخکنه حکومتونه کې په بيخي ساتل شوی و، خو لیکن اوس رجمونه چې تیر شو تیریږي او دا فعلاً چې موږ او تاسو پکې جون کو دا اوس لازه کې کوم اثر ته پام لر نه شوی دا چې دی دیوال ته به وشي اوس دغه سر ته سر نه تر هغه سره پورې تر دې بيخه پورې دی ټول دیوال ته چې کوم نن وسو کون کلی را چپ کوي غورځوي په درې ورځو کې دولت نه خبريږي چې راشي ورته چې دغه ولې ورانه ور ور دغه اثر دی.
زاوس خان د سمنګان د ولایت ډېر اساس دیوال و ډېر اساس کار و ډېر خط تاریخي ځای نو دا خو په حاصل کې باید داسې ډېر صحیح نگاهي ټول ته معلوم دي چې دا خو او شاته دا کم کسان پراته دي دا کم خلق دي څوک چې تیګوري هغه وړي څوک چې دیوال چپکی هغه دیوال چپکی تخریب دي نو کم داسې یو خاص نتیجه نسته نه لري. کله کله راغلم درته ګورم هغه دیوال چې یو وخت راغلم په یوالي چې بل وخت راغلم په بلای تاریخ سړي ته سوچ کوي فکر کوي ودا شورته ګوري چې دا به څخیل خلق ودا به څخیل کسان ودا به څخیل دا څومره سیاسي سیاسره تیر سوي څومره بغیرته چې دا خلک ته نجات ورکړي دي دا ډیر غټه خبره ده. افغانان خلک چې دي ډیر شی په ډیر کم شي ورانه یي.
زمانم محمد انور یوسفزای ده ولایت کابل ده. خرابې دل خو په مرور د زمان هر شی خرابېږي. قصدن د څه چا خراب کړای نه ده ما حوادث تبینو کې شرایط د جنگ او اوون دلته راغلی راکټ دلته راغلی بمونه دلته استعمال شوی.
د نړۍ هیوادونه افغانستان د لرغونو آثارو لمخې پیژني خو له بده مرغزینی د ورانیدلو په حال کې دي. د شیر دروازې پر سر دیوالونو دوه دروازې درلودې چې وایي د کابل خی خواته د بابر باغ په سیمه کې وه. دا دروازه د گذرګاه د دروازې په نوم یادېدله او بلې چپې خواته د دهمزنګ په سیمه کې موقعیت درلود چې د کندهاریانو دروازه یې بلله. یادې دروازې هم اوس ویجاړې شوې دي. زموږ همکاري فرشتې مرسل د دې دیوالونو د اوسني حالت او بیا جوړونې د پلانونو په هکله د تاریخي ابداتو له رئیس انجینر عبدالحد عباسي سره مرکه کړې ورته غوښ شي.
دیوال پاکله ډیر مشهور کسې مګاوري دي مثلا وایي چې هلته ځینو کسانو چې کار کاوه کله غونه به خښته ولوېده یا خاوره ولوېدله بیا هغه یخ په دیوال کې کېښوده. آیا دا د خلکو افسانې دي که حقیقت ده؟
ممکن حقیقت هم ولري ځکه څو کاله مخکې یو دیوار تخریب شو د کاسابرچ شاوخوا کې. هلته د دیوال د منځ نه د انسان هډوکی د انسان سکلیټ پیدا شو د دیوال په منځ کې وو چې بیا هغه د اطلاعات فرهنګ وزارت له طریقه خارج ته ولېږل شو. یو پارچه د دې چې د کاربن 14 په خاطر باندې چې هغه یو تجزیه د لابراتواري دی هغه تجزیه د 300 کالو مخکې دغه تثبیت کړل چې دغه هډوکی 300 کالو مخکې وو. اما دغه دیوال خو تقریبا په 8 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی دی. دغه ډیر تفاوت په دې کې خو دغه افسانی هم شته چې کله چې به کومه پخصه د یو کاریګر د لاس نه ورزیده کاریګر به په دیوال کې خخاو هغه د پاسه به پخصی پکې خودلی.
موږ څومره سیلانیان را جلبولې سو د نورو مملکتو چې راسي د ځای وګوري.
تاریخي آثار ساتل د هر ملت وظیفه او دنده ده. هر دولت وظیفه او دنده ده. دا نه یوازې ژوندۍ تاریخ بیانې بلکې د خلکو د ژوند د سطح د لوړولو لپاره هم ډیر کومه کوي. یعنی هغه فرهنګي آثار چې د هغې په خاطر سیلانیان راځي او سیلانیان یو عمده برخه د عوایدو تشکیلې د دولت او د خلکو لپاره.
تاسو د تاریخي آثارو په ارزښت خبرې وکړلې خو کله چې موږ د شیر دروازې په غره کې دا دیوال نږدې نه ولیده خراب سوی ده. اکثره کسان له دې نه خښتې وړي تیږې وړي د خپلو کورونو د جوړولو لپاره. تا
تاسو په دې اکل څه وایي؟ آیا تاسو هم لیدلی؟
دولس دیارلس کاله پخوا موږ جدي اقدامات وکړو. دلته د صفر دولس یوه قطعه ده چې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره ایجاد شوی دی. هغوی ته هم دنده ورکړې ده چې هغوی نظارت وکړي. د بودیجوي مشکلاتو له لحاظه موږ ونه شو کولای چې دغه دیوار ترمیم کوم، ولی د دې دیوار هغه ابتدایي سرویګانې موږ کړي، عکسونه مو اخیستي، اندازه ګیري هم کړي دي. او زموږ په پروګرام کې دی کله چې د کابل بالا حصار بیا رغونه کار پیلیږي، وروسته د هغې نه موږ په شیر دروازې په دیوار باندې هم کار شروع کوو. یو پیاده راو جوړ شي د دیوال په څنګ کې د تورست لپاره، یو سهولتونه چې هغوی په اسانه وکولی شي وخیږي. لفتونه دي، کیبل کار ورته وي، خلک وخیجی غرتا روس دا غینه خلک بیا خو باندې وګرځي په دې ساحه کې.
دا کار به څه وخت وسی؟
دا نو نشم ویلې چې څه وخت خوشو. زموږ په برنامه کې زموږ په اهدافو کې شامل دي چې دا څه یو کار مونږ باید وکړو چې هم د تورست لپاره سهولت، هم دیوالونه ترمیم شي، او هم هلته بعض ځایونه جوړ شي چې د خلکو د تورستانو د تفرج لپاره چې هلته کینی یو سوری یو بوی یو سهولت.
تاسو یو کسانو ته چې هم دا اوس هم دوی دغه دیوال ړنګوي خرابوي، مشوره یا نظر به مورته څه وي؟
غوښتنه او نظر دا دی چې دغه تاریخي آثار د خلکو پورې ارتباط لري، دا د خلکو سرمایه ده. دولت وظیفه لري چې د دې ساتنه وکړي، او نه یوازې دولت، او دا د خلکو باندې فرض دی چې خپل ملي تاریخي آثار وساتي. او که چیرې دی خپله مخه یې نشي نیولی د تخریب، کیدای شي چې دوی دغه مسؤولو ارګانونو سره تماس ونیسي، او هغوی په جریان کې کیدي چې دلته یو څوک دغه کار کوي، دغه خلاف کار کوي، یا دغه آثار تخریبوي. دا یوه همکاري به د خلکو وي، تر څو چې خلک د وزارت اطلاعات فرهنګ سره همکاري ونکړي، وزارت یا دولت هیڅکله به په یوازې توګه باندې ونشي کړی چې د تاریخي آثار خوندي کړي او لوی ساتي.
دا وا د ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا هي چاري.
ستاد دې تنو نو انتظار کوم ستاد دې
بیای پس پین مخ زلف تالو نکڑی تو بیای پس پین مخ زلف تالو نکڑی بیای پس پین مخ زلف تالو نکڑی یاد طوفانوں نو انتظار